پاپن سن کې د سحر لاس بده سویتا سیازادي رادیو ته ورجاس د ازادي رادیو بلې او ساته خبرونه پیل سوچ ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړي سوي په خبرونه کې ځینی راپورونه هم خبرو واوري چې د ناتو یو چارواکي او د افغانستان پر د برېټانیا سفیر د انتخاباتو کمیسون په چارو کې پر شفافیت ټینګار کړی دی. پیل خبرونه کیږي. د یولو سو طالبانو د ازادۍ په بدل کې درې برمتسوي هندي وګړي خوشي کړی سوي دي. په خوست کې به می 14 سوي د سپینه مانی وی ترکیه به د سوریې په شمال کې د حمله پلان مخ ته وړي او په سیمه کې د هغو کورد جنگیالیو چې امریکایي ملاتړ کوي برخلیک به ناڅرګند پاتې وي. افغان طالبان وایي چې د یولسو طالبانو د ازادۍ په بدل کې درې برمتسوي هندي وګړي خوشي کړي دي. د دوی په خبره په دغو خوشحسو طالبانو کې د دوی ځینې مهم غړي هم شامل دي. د طالبانو دوه مسؤلانو پرون ازادي راډیو ته وویل چې دغه تبادله پرون وسوه، خو دوی د دې تبادلې د ځای په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو دغو مسؤلانو د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نه شولو په شرط دا خبرې کړي دي. دوی نه دي ویلي چې دغه طالبان له افغان چارواکو سره بندیان وو که په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره. د افغانستان یا هندوستان چارواکو سمدلاسه په دې اړه کوم تبصره نه ده کړې. په بغلان ولایت کې وطن هندي انجینران چې د برېښنا په یوه پروژه کې کار کوه د 2013 د کال په می میاشت کې وتښتول سول. د هغې تښتونې مسؤلیت چا نه و منلی. له هغې ډلې یو برمتسوي انجینر خوشی کړی سو، خو د نورو د برخلیک په اړه معلومات نه وو. د بدخشان ولایت چارواکي وایي د شهدا او بهارک ولسوالیو لپاره د طالبانو تش په نوم پوځي مسؤولان وژل سوي دي. د بدخشان مطبوعاتي دفتر تیره شپه په اعلامیه کې ویلي چې د شهدا ولسوالۍ لپاره د طالبانو پوځي مسؤول مولوي محمد داود خالد او د بهارک ولسوالۍ لپاره د طالبانو پوځي مسؤول برکت الله ارشد په هوایي حمله کې وژل سوي دي. د اعلامیې په حواله د افغانستان هوایي ځواک د طالبانو دغه دوه پوځي مسؤولان په بلې ولسوالۍ وردوج کې په نشه کړي دي. د بدخشان مطبوعاتي دفتر ویلي چې د طالبانو دغه دو پوځي چارواکو له کلونو راهیسې پر خلکو ظلمونه کړي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په خوست ولایت کې به می 14 لږ تر لږه یو ملکي وګړی ټپي کړی دی. نن سهار څه باندې 8 بجې د خوست ګردیز پر عمومي سړک د ماټاچینی په سیمه کې په پوځي ګاډو پسې د سړک غاړمان 14 سوی ده چې لږ تر لږه یو ملکي وګړی پکې ټپي سوی دی. د 14 سیمه د امنیتي ځواکونو لخوا کلابنده ده او خبرلنو ته اجازه نه ورکول کېږي چې سیمه له نږدې وګوري. د خوست امنیي قمندانۍ د سره رسنیز دفتر مشر ازادي راډیو ته ویلي چې دغه 14 تلفات نه لري، خو د خوست د روغتیا ریاست یو مسؤول ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د 14 لسیمې څخه یو ټپي روغتون ته وروړل سوی دی. د پیښې سیمې ته نږدې کسان ویلي چې 14 د ولایتي قواو په یوه ګاډۍ پسې سوی ده. کومې ډلې د دې 14 مسؤلیت نه دی منلی. سپینه مانی وایي چې ترکیه به د سوریې په شمال کې د حملې پلان مخ ته وړي او په سیمه کې د هغو کورد جنګیالیو چې امریکایي ملاتړ کوي برخلیک به ناڅرګند پاتې وي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداري پرون ناوخته دغه بیان په داسې حال کې خپور کړ چې په همدې ورځ د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان دفتر ویلي چې دواړو مشرانو پرون په خپلو کې ټلیفوني خبرې وکړې او موافقه وکړه چې راتلونکې میاشت به په واشنگټن کې سره وګوري. سپینې ماڼۍ وایي چې امریکا به د سوریې په شمال کې له اوږدې مودې د پلان سویو عملیاتو ملاتړ نه کوي او برخه به نه پکې اخلي. سپینې ماڼۍ وایي چې امریکایي ځواکونه به سمدلاسه نور په سیمه کې حضور ونه لري. سپینې ماڼۍ په یوه اعلامیه کې ویلي چې سر له اوسه به ترکیه په سیمه کې د داعش د هغو جنګیالیو مسؤلیت اخلي چې په تیرو دوو کلونو کې نیول سوي دي. ترکیه هڅه کوي چې د امریکا په مرسته د سوریې په شمال کې یوه خوندي ساحه ایجاد کړي. د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان په حواله په پم کې ده چې په سوریه کې دغه پیشنهاد سوي خوندي ساحه د فرات رود په ختیځ کې ایجاد سي. په دې ځای کې له 2011 میلادي کال راهیسې کورنۍ جګړې بشري ناورین رامنځته کړی او په میلیونونو کسان یې کډې کولو ته مجبوره کړي دي. او داسې ښکاري چې د کاسوو په پرونیو تر وخت مخکې انتخاباتو کې د اپوزیسیون دوه عمده ګوندونه تر واکمن ګوند مخکې سوي دي. د ټاکنو مرکزي کمیسیون د ویب سایټ په حواله پر ځایي وخت د نن سهار تر 3 بجو او 6:15 پورې د 6.9% شمیرل سوي رایې له مخې د خود مختار په نوم کیڼ اړخي ملت پال ګوند نږدې 6.8% او ورپسې د کاسوو ډیموکراتیک لیګ 15% رایې ګټلې دي. د کاسو ډیموکراتیک واکمن ګوند چې لوی لسیزې پر سیاستونو زیاته موده واکمنی کوله په سولې کې څه کم 22% رایې ګټلې دي. د خود مختار ګوند غړو په پلازمینه پرشتینا کې خوشحالي وکړه او د دغه ګوند مشر البین کورتی د بریا اعلان وکړ. تمه کیږي د اپوزیسیون دغه دوه عمده ګوندونه یو ائتلافي حکومت جوړ کړي. د دغه پارلماني ټاکنو نهایي نتیجه به نن د ورځې په جریان کې اعلان سي. په کاسوو کې 1,900,000 کسان د رایې ورکولو پر شرایطو برابر دي. خلکو د 120 وکیلانو د غوره کولو لپاره په انتخاباتو کې خپله رایه وکاروله. دا له کله چې په 2008 نه دی کال کې کاسوو له سربیا خپله خپلواکي اعلان کړله، په دغه هیواد کې څلورم پارلماني انتخابات دي. لس بجې او شپږ دقیقې سویت آسیا زدی راډیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د بریتانیا سفیر وایي هیواد یې له انتخاباتي کمیسیونونو غواړي څو د یقیني کړي چې له مداخلې پرته خپلو کارونو ته دوام ورکوي. الیسن بلیک ویلی بریتانیا د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو ملاتړ کوي. میرمن بلیک پرون په افغانستان کې د ناټو له ملکي استازي نیکولاس کی سره یو ځای د انتخاباتو کمیسیون ته ورغلې وه. بل خو د انتخاباتو کمیسیون ویلي دي چې د نړیوالې ټولنې ملاتړ د دوی د کار شفافیت تضمینوي. سفی الله ستنګزی او نور تفصیل.
په افغانستان کې د ناټو سازمان ملکی استازه نیکولاس کې د یکشنبه پورې په کابل کې د بریتانیا د سفیر الیسن بلیک په ملتیا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورغلی وو او د رایو د شمیرنې او جدول بندۍ پروسه لنګدي وکتله. په کابل کې د بریتانیا سفارت په یو اعلامیه کې لیکلي چې ښاغلی نیکولاس کې او الیسن بلیک دواړو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ستایلی چې خپلواکي ساتلې او لا یې ټینګار پرې کړی چې تر وروستي ممکنه بریده د شفافیت یقیني کړي. دوی له کاندیدانو او د هغوی له پلویانو او خلکو غوښتي چې د ولسمشری ټاکنو د لومړنۍ او وروستۍ نتیجې لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان ته پته موسی. د بریتانیا سفیر الیسن بلیک ویلي هیواد د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیونو ملاتړ کوي او ټینګار یې دی چې د دوی کارونه له لاسوهنو خوندي پاتې وي. ناټو د افغانستان د ولسمشری ټاکنو د ترسراوي لپاره له امنیتي ارګانونو سره د روزنې او مشورې همکاري کړې او هم یې په تخنیکي چارو کې د همکاریو ژمنه ورکړې وه. بریتانیا هم د افغانستان د ولسمشری ټاکنو له ترسراوي سره نږدې $10 million مرسته کړې. د ټاکنو له ټول ټال نږدې 1.5 million بودیجې نه د 950 million مرسته نړیوالې ټولنې کړې وه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دوی له کارونو د نړیوالې ټولنې ملاتړ د ټاکنو د پروسې شفافیت او د راتلونکي منتخب حکومت لپاره ډیر ارزښت لري. د دغه کمیسیون ویاند عبدالعزیز ابراهیمی پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
سفیر انګلیس و نماینده ملکی یا سفیر ملکی ناتو از بخشای مختلف
د انګلستان سفیر او د ناتو ملکی استازي دواړو د ټاکنو خپلواک کمیسیون له بیلابیلو برخو لیدنه وکړه او ویڅارلې. دوی د ټاکنو له پروسې او پراتونکو کې د نتایجو له اعلان هرکلی وکړ او د میزان شپږمې ولسمشری ټاکنې تیرو انتخاباتو ته پکاتو یو لخوا ټاکنو یاد کړه. هم په مالی او هم په تخنیکی چارو کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ او ډاډ ورکول ډیر مهم او حیاتي دی.
د
افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د څارنې لپاره کورنیو او بهرنیو ادارو او سازمانونو څه باندې 1,00,000 څارونکي ګمارلي وو. د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو له روڼتیا د نړیوالې ټولنې ملاتړ د کاندیدانو لخوا د دې پروسې د ننګولو په مخنیوي کې هم مهم رول لوبولای شي.
څومره چې نړیوال شریکان د افغانستان د دغه پروسې په اړه باندې خپل مثبت نظر همدارنګه د دقت غوښتن کیږي او موږ اندازه د شفافیت او مشروعیت باندې همدارنګه د مسؤلینو په چلند باندې ډېر تاثیر کوي. شفافیت ډېر مهم ده ځکه چې کمیسیون ته وینا او سپارښتنه همیشه دا وه چې دوی باید باور جوړولو لپاره ډېر کار وکړي تر څو کاندیدان سیاسي ګوندونه دوی خوینه خواسته په یو مرحله کې د شک او تردید په اساس باندې پروسه چلند نه کړي.
د افغانستان د ولسمشری ټاکنې د میزان په شپږمه وشوې چې پکې د لومړنیو شمیرو له مخې 2,600,000 کسانو رایه ورکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اوس د غوړایو په پروسس بوخت دی او ژمنه یې کړې چې د میزان په وشتمه به لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
په کابل کې هم نن ورځپاڼو د ولسمشری په انتخاباتو کې د بایومټریک او نه بایومټریک رایو پر سر د بیلابیلو جنجالونو په اړه لیکنې تبصرې خبرې کړې دي. اجمل تورمن ورته کتنه کړې ده.
ملي ارمان نه دولتي ورسپانې په خپل سر مقاله کې د نه بایومټریک شویو رایو په اړه د مشانو جرګې د رئیس د بیا ځلي څرګندونو په اړه لیکلي دي. په سر مقاله کې راغلي چې فضل هادي مستمیار یو ځل بیا ټینګار کړي چې د لستونو د نه موجودیت له کبله چې کومې نه بایومټریک رایې په محلونو کې د خلکو لخوا ورکړل شوي قانوني دي او باید حساب شي. ورسپانه لیکي چې د مشرانو جرګې رئیس څو ورځې مخکې هم دا خبره کړې وه او ویلي و چې نه بایومیتریک شوی رای مو په پلار هم منم. دا په داسې حال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چې په دې برخه کې د پریکړې یوازنۍ مرجع ده ویلي چې نه بایومیتریک شوی رای نه حسابېږي. د سرمقاله لیکونکو په باور د ملي شورا مجلسونه دا صلاحیت نه لري چې انتخاباتي کمیسیونونو ته کرښې وباسي او ورته ووایي چې دا وکړه او دا مه کوه. هاشه صبرس پانی بیا په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي د نا بایومیټریک او بایومیټریک شو رایو ترمنځ د توپیر بهیر باید د کاندیدانو د استادو د مدني ټولنو د غړو او بهرنیو څارونکو په وړاندې تر سره شي تر څو په دې برخه کې هیڅ ډول پوښتنه او ابهام پاتې نشي. سر مقاله لیکونکو لیکي څارونکو په تیرو څو ورځو کې شکایت درلود چې کمیسیون د دوی په کارونو محدودیت وضع کړي. دای ټینګار کوي چې کمیسیون باید دغه شکایتونو ته هم رسیدنه وکړي ځکه د سرمقاله لیکونکو په باور کې یادو شکایتونو ته رسیدنه ونه شي وروسته بیا لوی جنجالونه ترې پیدا کېدلی شي. انیس دولتي ورسپانه هم په خپل سرمقاله کې د موضوع په اړه لیکلي دي. انیس لیکي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید جدي هڅه وکړي چې استعمال شوی او خیالي رای سره بیل کړي او د انتخاباتو لومړني نتایج له مهالویش سره سم اعلان کړي. سرمقاله لیکونکو لیکي په دې ډول سره بیا د نتایجو اعلان هم ټولو کاندیدانو هم سیاسي ګوندونو او هم خلکو ته د اعتماد وړ وي. په سرمقاله کې راغلي دا ځکه مهمه ده چې د ولسمشرۍ کاندیدانو او سیاسي څیرو د بایومیټریک او نا بایومیټریک رایو په اړه بیلابیل پرګونونه ښودلې دي.
د دې خبرونه ورستای راپور راخلو. په ننګرهار کې د شونځي او شونکو وی چې له اردو کلون رئیس ورسره حکومت جمعني کوي چې دا ستوګن لپاره یو نمره مزکه ورکوي خو لا هم ورته د کورونو لپاره مزکه نه دا ورکول سوي. دوی وی چې تنخواګانې کم دي او د کرایې په کورونو کې وسیږي چې دوی له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. نور تفصیل د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال باز محمد عابد په راپور کې.
په ننګرهار کې د خونځي او استادانو د خونکي د ورځې د منځنۍ په مراسمو کې چې د اکتوبر په شپږمه نیټه تر سره شول وویل کلونه وړاندې ورسره حکومت د استوګنې لپاره د یوې نمرې د ورکړې ژمنې کړې وي خو لا هم د کورونو لپاره د ځمکې خاوندان شوي نه دي. دوی وایي میاشتنۍ تنخواه هم په هغه اندازه نه ده چې د دوی کورنۍ اړتیاوې پوره کړي. دوه تنه ښوونکي عمر سید او فقیر محمد وایي
نو معلمان بیچارهګان خو یو خو ماشونې هم کم دي او بل دا دی چې د کور مشکل هم لري. کور نه لري په هغه کم پنځه روپۍ تنخواه چې اخلي هغه هم په خپله بس کرای کېږي او د خپلو ماشومانو لپاره هغه څه لازم چې چې دي هغه برابرولی نه شي.
زیاتره استادان کور نه لري، سرپناه نه لري، نو دا یوه غټه ستونزه ده د استاد لپاره. هغه ټوله ورځ د خپل کور او د خپل فامیل پاره فکر کوي، نو د خپل شاګرد لپاره چې هغه کوم مخلصه کې شته درس ورکي نو هغه لپاره به څه فکر وکړي.
د خونځي اوس د کوونکي هم وایي چې د خونکو کمزور اقتصاد، کم معاش او د کرایه په کورونو کې ژوند د هغوی پر رواني حالات هم اغیز کړي چې له عملی درسي بهیر زیانمن شوی دی. د ولسم ټولګي زده کوونکي نایله وایي
کچیرته استاد یو اقتصادي حالت خراب اوسیږي نو دا کله سینب تراش یعنی هغه خپل هم خفه اوسیږي نشي کېدل چې دا استاد سم درس ورکړي ور به کې تر یو حد پورې باور کوي د مخ په شان د بیان نشي کولای چې هغه درس ورکړي.
د دوی د غوښتنو پر وړاندې د ننګرهار والی شاه محمود مخیل وویل
یو څونځه د معلمینو هغه د خرګوټو ده چې معلمین ته باید نمرې ورسی که څه هم چې د کومې ورځ نظر اغلم زما توجه وته ده یو څه نمرې خوونکو ته د چین په ولسوالۍ کې تقسیم کړلې او کوشش کوو چې دا نور د خرګوټو مسایل حل شي او یو نمرې ځمکه معلمینو ته ورسی چې دا د یو حق ده.
د ننګرهار د پوهنې رئیس اسیب الله شینواری وایي د خوونکو لپاره د زنو خرګوټو کارونه نهایی شوی او د نمرو د ویش په برخه کې هیڅ قانوني ستونزه نشته خو د خار جوړونې وزارت چارواکي د نامعلومو دلایلو له امله د نمرو ویش ځنډوي. دی وایي هسې پیل کړي چې د ښوونکو ستونزو ته حل لاره ولټوي.
تېرو څو میاشتو رئیس موږ د ښار جوړونې وزارت سره بار بار اړیکه نیولې ده او غوښتنه مو ترې کړې چې زر تر زره هغه خپل انجینران راولېږي او موږ د ښارګوټي نمرې ویشل شروع کړو. شاوخوا دوله سوه ښوونکو تال ته نمرې ورکول کېږي. هغوی موږ ته هر ځل ښه کړي او لا تر اوسه اقدام نه دی کړی.
د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې په ننګرهار کې اوس حال اتلس زره خوونکي په دندو بوخت دي خو دا ولایت لا هم شپږو زرو نورو خوونکو ته اړتیا لري.
مننه چې ازادي راډیو اوري.